آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. درنو اوریدونکو، تاسو به په خبرونه کې واورئ، د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال نشته، او یو افغان چې 40 کاله په امریکا کې اوسېدلی 13 اونۍ افغانستان ته بیرته ولیږل شو. قدر منو اوریدونکو، په دې موضوعاتو باندې به رپورټونه د خبرونو نه روسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: متحده ایالات به په راتلونکو دوه هفتو کې د افغانستان نه رامه ولایت هلمند ته 300 تازه دم عسکر واستوي. د امریکا د دفاع وزیر په مصر کې د هغه ملک د جمهور رئیس او د دفاع د وزیر سره کتلی دي، او پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د بالستیکي توغندي وروستۍ ازموینه سخته غندلې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا نظامی مقاماتو ویلي دي چې په دوو راتلونکو هفتو کې به 300 تازه دمه سمندري فوځیان د افغانستان نارامه ولایت هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ماموریت یو ویان بل سلون د امریکا غږ ته ویلي دي چې په هلمند کې د 300 سرتیرو ځای په ځای کول یو معمولي اقدام دی. هغه په وینا دغه امریکایي فوځیان د هغو سرتیرو ځای نیسي چې په هلمند کې تر دې دمه افغان امنیتي او دفاعي قواو ته روزنه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوران کې مصر ته رسیدلی، او هلته یې د هغه ملک د دفاع د وزیر صدقیه صحابي او جمهور رئیس عبدالفتح السیسي سره کتلی دي. په خپل السیسي د دې میاشتې په سر کې واشنگتن ته په سفر هم راغلی و. سیاسي څارونکي وایي چې مصر ته د خولي میتیس د سفر اصلي مقصد دا دی چې د قاهرې او د واشنگتن ترمنځ روابط لا پسې پراخه او دوستانه شي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس په مصر کې د دغو ملاقاتونو نه وروستو، مخکې له دې چې اسرائیلو ته سفر وکړي، د ګمنام سپاهي په سلی د ګلونو ګیډۍ کېښودې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نیت لري چې په بله میاشت کې په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره وګوري. ښاغلی ترامپ په ترکیه کې په هغه ریفرنډم کې چې پکې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د زیاتولو غوښتنه شوې وه، ښاغلی رجب طیب اردوان ته د بری مبارکي ویل ده. ښاغلی اردوان وایي چې ممکن د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره د مې د میاشتې په 14 او 18 ملاقات وکړي. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه پورې واشنگتن ته د ښاغلي اردوان سفر نه دی تایید کړی. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د بالستیکي توغندي وروستۍ ازموینه سخته غندلې ده، او په هغه ملک کې د دې ملامتیا چولې چې په سیمه او د سیمې نه بهر ډېر سخت تشنج پیدا کړی دی. د امنیت د شورا غړو په یوه اتفاق یوه اعلامیه خپره کړې، او په هغه کې د شمالي کوریا دغه ناوړه دریز او د ملګرو ملتونو د بندیزونو نه د سرغړونو عمد سخت غندلې دی. او هم په دغه اعلامیه کې د دغه مسلې د جامع سوله ییز حل دپاره د بین المللي مذاکراتو او هڅو غوښتنه شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس فرانسیس هولاند ویلی دی چې د ټولو نخو نښانو نه داسې ښکاري چې پرون ناوخته د پاریس د شانزلیزې په بازار کې حمله چې پکې یو پولیس مړ او دوه نور زخمي شوي یو ټورستي عمل و. هغه دا هم ویلی دی چې په ملک کې د یکشنبې دروازې د جمهور ریاست د انتخاباتو نه مخکې به ډېر سخت امنیتي ترتیبات ونیول شي. د فرانسې د ټوریزم ضد پولیسو د دغې پیښې په باب تحقیقات پیل کړي دي، او د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې خلکو ته د دغې پیښې له کبله خپل تسلیت وړاندې کړی، او هغه یو وحشتناک عمل بللی دی، او ویلی دی چې دا د هغه تشدد یوه بله نمونه ده چې هیڅ خاتمه نه لري. د ماشومانو د حقوقو د ساتنې دوو ډلو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نه غوښتي دي چې د سعودي عربستان نوم د ملکونو په هغه تور لیست کې ثبت کړي چې د ماشومانو د حقوقو نه سرغړونې کوي. په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د سارنې او د ماشومانو د ساتنې دغو دوو ډلو په هغه درخواسته کې چې پرون خبره کړې دا هم ویل شوې دي چې د یمن طبي خدماتو ته سخت تاوان د ماشومانو صحت ته ډېر خطرونه پیدا کړي دي. په دغې درخواسته کې د سو صلیب د یو رپورټ له قوله دا هم ویل شوې دي چې په تیرو دوو کلونو کې د یمن په طبي تاسیساتو ټولو متخصصو خواوو 168 حملې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د چارو دفتر وایي چې په هر 10 دقو کې په یمن کې یو ماشوم د داسې مرض له کبله مري چې په ډېرې اسانۍ علاج کېدای شي. پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په ایران او د هغه ملک د حزب الله په ګډاګي ملیشیاو انتقادونه کړي او ویلې دي چې امریکا به د هغوی د خطرونو جواب چې په زیاتېدو دي ووایي. د امریکا سفیر نیکی حالی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د میاشتنۍ غونډې په وخت کې چې زیات بحث پکې د منځني ختیځ په خاص ډول د اسرائیل او د فلسطینیانو په مسلې روانو ویلې دي چې د امنیت شورا باید په سیمه کې نورو تهدیدونو او خطرونو ته هم زیاته توجه وکړي. له بلې خوا د ایران د انتخاباتو په باب یو رپورټ وایي چې د هغه ملک د پاسدارانو شورا د جمهوری ریاست مقام ته د ایران د یو پخوانی سخت دریځ جمهور رئیس محمود احمد نژاد درخواسته رد کړی دي او د برحال معتدل جمهور رئیس حسن روحانی درخواسته یې منلې ده. دا خبرونه
سو خبرونه واوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ته د ملي یووالي د حکومت اجرایی ریاست وای چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال نشته. د اجرایی ریاست د دغو سرګندونو نه وړاندې د اصلاحاتو او خې حکومتداري په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار ویلیو که حکومت د هغه د برطرفۍ پریکړه بیرته وانخلي په افغانستان کې به سیاسي بې ثباتي راشي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
اجرایی ریاست په افغانستان کې د کورنۍ جګړې او بحران په اړه د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د اوړمې ورځې سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د کورنۍ جګړې د پیښېدو په برخه کې اندېښنې بېځایه دي. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا له کاره د ښاغلي احمد ضیا مسعود د ګوښه کولو پرېکړه د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د خپل انتخاباتي سیالیو د ټیم د غړي په باب پریکړه وبلله. وی ویل چې جمهور رئیس په دې هکله له اجرایی رئیس عبدالله سره سلا مشوره نه ده کړې.
ما فکر نمیکنم که آقای مسعود از جنگ داخلی حرف زده بود.
خغلی رحیمی ویل ز فکر نکوم چې خغلی مسعود به د کورنۍ جګړې په اړه خبرې کړې وي او مونږ هم وسخه دغه څه کومه خبره نه دا اورېدلې. ولی په خپلو خبرو کې ټینګار پر دی و چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان سولې استقرار ثبات او ملي اجماع ته اړتیا لري او کله چې په بیله پریکړې کېږي احتمال لري دا بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د دیموکراسۍ په بهیر کې اختلافات رامخته کېږي، ائتلافونه ماتیږي او مخالفتونه رامنځته کېږي، خو دا په هیڅ ډول په دې معنا نه دي چې خدای مکړه مونږ د کورنۍ جګړې او بې ثباتۍ په لور لاړ. د اجرایی ریاست ویل چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې او بحران په برخه کې هیڅ اندېښنه نشته دي. هغه ویل افغان سیاستوال حق لري چې دیموکراتیک بهیر د قانون او په هیواد کې د لوبي د قیدي په چوکاټ کې تعقیب کړي. احمد ضیا مسعود د جمهور رئیس غنی لخوا له کاره د لرې کېدو یوه ورځ وروسته په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس غنی د هغه د ګوښه کولو حق نه لري او په یعنې وخت کې له جمهور رئیس غنی څخه وغوښتل چې د ده په اړه دې پرېکړه بیرته واخلي.
اگر رئیس جمهور ای شوقه داشته باشه که د کشور بېثباتي باشه.
خغلی مسعود ویل که جمهور رئیس دا شوق لري چې په هیواد کې بې ثباتي وي، نامنی وي او خدای مکړه زموږ په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي او موږ ونشو کولی چې د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ پړاوونه ووهو، هغه په جمهور رئیس پورې اړه لري. خو زه ورته داسې ویم چې خغلی غنی زموږ په هیواد کې د یو بل سیاسي بې ثباتۍ لپاره زمینه مه برابروه، د دې لپاره چې نور زموږ خلک د سیاسي بې ثباتۍ، نامنی او کورنۍ جګړې زغم او طاقت نه لري. احمد ضیا مسعود ویلي چې اوس له خپلو پلویانو سره په سلا مشورو بوخت دی چې له سلا مشورو وروسته به د خپل راتلونکي اقدام په اړه پرېکړه وکړي. خود افغانستان جمهوری ریاست په حکومت کې د چارواکو ګوښه کول او ګمارل د یو معمول عمل برخه ګڼي او وایي چې جمهور رئیس غنی ځکه له کاره د احمد ضیا مسعود ګوښه کولو پرېکړه وکړه چې د جمهور ریاست د ویاند مرستیال د واخان میناپال په وینا هغه په خپل کار کې بریالی نه و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د احمد ضیا مسعود ګواښونه که په رښتیا ډېر اغېزمن نه وي نو لږ تر لږه د خلکو په روحي باندې ناسم اغېزه کولی شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه انتظار خادم امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د کار څخه د لرې کولو وروسته چې احمد ضیا مسعود کومې خبرې کړې کړي هغه د خلکو ذهنونه مخشوشولی شي او دا ځکه چې افغانان له وړاندې په یوه اوږده جګړه کې راښکیل شوي.
کله چې د ملي وحدت حکومت خبره تازه کوي په خپل ذات کې دا اساسي قانون د موادو خلاف کار دی. دا یو داسې نوی تعامل چې نه په افغانستان کې پاتې شو او شاید راتلونکي هم موږ دغه سیاسي تعامل چې د ملي وحدت حکومت د هغو جبران وکړو د تاوان. زه باور لرم چې په هغه وخت کې دا ناسم کار و، مګر چې کله وشو
د افغانستان د چارو دغه کار په وی چې اوس افغان حکومت چارواکو ته پکار ده چې داسې لارې چارې ولټوي چې هم د ملي وحدت حکومت په خپل ځای پاتې شي او هم په هیواد کې نسبي ثبات وساتي.
گرانو هیواد والو، لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ نه زمونږه سهرنۍ خبری خبرونه اورئ. یو افغان چې 40 کاله په امریکا کې اوسېدو تیرونه افغانستان ته بیرته واستول شو. مونږ دغه افغان د کورنۍ د یو غړي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو.
اشه نو فهم سیبه استاس ماما چې افغانستان ته استول سوې دي په څه علت واستول سو؟
د څو زما ماما له دونه چې خبرې ما یو پندلس شپاره کله مخ کې لکه چې چاسره غال مغال کړو جنگ چاسره کړو کوم کې څو خوشي وینو او نو کتاس لپتی امریکای او قانون ده څوک چې کنه په داسې معمولی جرمو باندې هم دغه شی وی محکوم شی وی اغه دی پورتکیږي د دی پورتیشن اډر د باندې ډیر وخت نه پیو خو د نوې ادارې د سیاو قانون نه ده کنه د سیاو پلان نه ولا وي څوک چې کنه چې د امریکای تابعیت ونه لري
بله
چې دا رقم د جرمو باندې محکوم یې هغه بیرته لګي دغه دغه د څنګه د کنه کومه ده چې په حیران کړو موږ د سپېږ کولو هغه د خلکو لپاره به یې کنه څوک دلته غیر قانوني زما ماما خره د کارډ لرلو
بل څو مرکزی چې دی استولې دی افغانستان ته
مونږ نو د بطیر د شبینه د خواته کوم اواز متری لري او د میګریشن سالای لرونکي مونږ لوای چې هغه وي دی خو تر اوسه پر د نوم نه دی اورېدل دی چیرې دی کوم دی کې دی مونږ خو افغانستان کې هیڅوک نه لري.
بل د خو تاسو وایئ چې د امریکایي تابعیت درلودي او
نه 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 د امریکایي دایمي ستوګنه وو ګرین کارت یې درلودلو سټیزن نو
خو بیا هم په امریکا کې چې هغه څوک چې ګرین کارت ولري او کنه ولري د دوی سره سمه انساني رویه کوي نو داسې اوس یو ټولنه نسته یا یو کوم داسې مدرک نه لري چې ساس سره مرسته وکړي او د خلاصېدو یا د بیرته راوستلو د پاره کار وکړي.
هغه کورته یې درلودل هغه لور دلته پیدا شوه هغه په امریکا کې لري د تابعیت لري کړه د ریځ تابعیت لري ورونه د ریځ تابعیت لري نو موږ ټول کړه چې په دې نړۍ پسې پرې ټولنې پسې ټیم پسې ولاړې درې وګړي درې کور درې نړۍ درې امریکا او بدبختانه هیڅ موږ کوم څوم کوم لاس مړه دي مخکې تا وویل کلاسي کوم مؤسسې چې نشي تاسو سره کومه کوکي موږ د شپږ وکیلانو سره خبرې مو وکړې هغه یو لکه په انګلیس کې چې وایي موږ ته هسې غولونې خبرې راته کوي هېڅ خبرې راته کوي لکه چې عسکر سره سمون نه کوي څوک موږ ته وایي چې دا څومره مهیبو زه په خاطر کېدی شي د امریکا افغانستان ته ونه لېږي څوک وایي چې تاسو ټول دلته افغانستان ته کېدی شي ونه لېږي څوک وایي چې افغانستان کې کنه د سیاسي وضع خانه ده د دې په خاطر ونه لېږي بلکې هغه ټول دروغ وو دای په کار د چې بیرته دلته راشي د فامیل ژوند کور مور هر څه دلته دي افغانستان کې دای څنګه دای نه هغه سړی دی دای هلته افغانستان پولیس کې د ژوند خطر کې راځي د خپل ځان د دفاع نشي کولای افغانستان وزه خپل چې افغانستان کې ورځ پورې وزه مخ خرابې دوره دای د دې جامې او د دې ټولنې او وګړې ده د دې لوګ دلته دی د کور دلته دی مور دلته دی ونه دلته دی ټول فامیل دلته دی دا ورسنه کو د ایڅو کوم لري
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د پاکستان ستر محکمې یوې کاري ډلې ته دنده سپارلې چې په صدر اعظم نواز شریف او د هغه په کورنۍ د فساد لګېدلي تورونه وڅېړي. د محکمې د حکم په اساس هیات ته دنده سپارل شوې چې خپلې پلټنې په دوو میاشتو کې بشپړې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان ستر محکمې دغه پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نور مشرانو دوه میاشتې مخکې له محکمې وغوښتل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د فساد له امله سلبي صلاحیت کړي. محکمې نن د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې پریکړه وکړه چې پر صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد تورونه باید لا وڅېړل شي، که څه هم محکمې وویل چې هغه کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي. خو د اسلام آباد په لارو او کوڅو کې اوسیدونکو شک درلود چې محکمه به د دې قضیې په اړه یوه مهمه پریکړه وکړي. دغه محکمې تیر کال د پاناما پیپرز یا د پاناما په اسنادو کې د شریف د اولادونو د نومونو د خپرېدلو له امله د هغه د بهرنۍ پانګې په اړه
داسې معلومیږي چې دغه پریکړه به د نواز شریف په خلاف نه وي، ځکه چې د پاناما په اسنادو کې د هغه نوم نشته. دا قضیه به د هغه د اولادونو، کورنۍ، زوم او لور په خلاف وي چې شتمنۍ یې پټې کړې.
د کاشف عمر په نامه یو محصل وویل چې دا به یوه بې پرې پریکړه وي.
فکر کوم دا پریکړه به نه خو د نواز شریف ګوند، پاکستان مسلم لیگ او نه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په پلاوی وشي. دا به د نواز شریف لپاره د وړو پوزه وي، یوه مهمه پیښه نه رامنځته کیږي.
یو بل اوسیدونکي د محکمې له پریکړې سره هیڅ علاقه څرګنده نه کړه.
خلک دې ته لیواله نه دي، دوی ټول غله دي. هر څوک، حتی ماشومان هم پوهیږي چې هغوی غله دي، خو د هغوی په خلاف به هیڅ پریکړه ونه شي.
دا نواز شریف پر خلاف دغه قضیه وروسته له هغه رامنځته شوه چې په پاناما کې میشت د موساک فونسیکا شرکت لخوا هغه اسناد خپاره شول چې له مخې یې د هغه لور او دو زامنو په بهر کې خپل شرکتونه درلودل چې په لندن کې یې د ملکیتونو د اخیستلو لپاره ترینه استفاده کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تل پر صدر اعظم نواز شریف د فساد د لوړې کچې تورونه لګولي دي او د پاناما له اسنادو نه یې د ثبوت په توګه استفاده کړې چې ګنې د پاکستان صدر اعظم او د هغه کورنۍ هیواد لوټ کړی دی. خان ویلي دي چې شریف باید په معنوي توګه له خپلې دندې ګوښه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګله یم.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن ایران د سیمې د هیوادونو لپاره یو تهدید بولی او ټینګار کوي چې دغه هیواد تګلارې باید وارزول شي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د ایران په اړه په خپله پالیسۍ له سره تر پایه غور کوي، ځکه ایران د نړیوال امنیت لپاره احتمالي ګواښ پیښوي.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Iran په نړۍ کې د ترګری مخکخ تضمین کونکي هواد دی او په سیمه کې د ډیرو داسو شخړو د تشدیدولو تر شا لاس لري چې د امریکا ګټو ته تاوان رسوي. د مثال په توګه په سوریا، یمن، عراق او لبنان کې. او د ته هم ادامه ورکوي چې د اسرائیل خلاف د بریدونو ملاتړ وکړي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې د ایران اټومي قدرت طلبي کنټرول نشي، نو د شمالي کوریا په څیر نړۍ ته یو ستر خطر پیښولی شي.
ایران په دې نږدې وخت کې د منځني واټن بالستیک توغندۍ وازمایه او د خپل توغندیو انکشاف او شمیر زیاتولو ته هم ادامه ورکوي، او دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2023 پریکړې لیک خلاف کار دی.
په 2015 کال کې تهران هغه معامله له امریکا او 15 نورو هیوادونو سره لاسلیک کړله چې خپل اټومي پروګرام د دې په مقابل کې پټه په ودروي چې اقتصادي بندیزونه ترینه لري کړی شي. ولسمشر ډونالد ټرمپ تل پر دغه معامله انتقاد کړی دی او تر ټولو بده موافقه یې بللې ده. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن وویل چې له ایران سره اټومي معاملې د ایران اټومي خطر لمنځه نه دی وړی.
دا یو بل مثال دی چې د ایران په څیر هیواد مو چې د اتمی قدرت لرلو نیت لري د لنډې مودې لپاره لدینه ایثار کړ، خو وروسته به بل څوک ورسره مخامخ وي.
د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن وویل چې په دې معامله کې هغه خطرونه چې ایران په سیمه او نړۍ کې پیښولی شي په بشپړه توګه له نظره غورځېدلی دی. هغه وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د ایران له خوا نه پر احتمالي خطرونو په ډېره هر اړخیزه توګه غور وکړي او د لمنځه وړلو لپاره به قاطع اقدامات وکړي، خو هغه دا څرګنده نه کړله چې په دې باب څه ډول اقدامات کیدلی شي. د امریکا یو شمېر استازو د ایران خلاف د اقتصادي بندیزونو په لرې کولو کلکې نیوکې کړي دي، خو تحلیل کوونکي وایي که چیرې متحده ایالات وغواړي چې دا بندیزونه پر ایران بیا ولګوي نو د یوې نړیوالې موافقې نه به یې سرغړونه کړې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل دورې د لومړی اصل ورځو بشپړولو ته نږدې کیږي او د هغه د محبوبیت کچه په پرله پسې توګه د 90% په شاوخوا کې ده، چې دا د یو نوي جمهور رئیس لپاره یو ټیټه شمېره ده. پاموکړی په دې حق لباندې زمونږ رپورټ ته.
جمهور رئیس ترامپ یو څو میاشتې له کورنیو لوړو او ژورو سره مخ و، خو اوس یې زیاتره پام د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام او په وروستیو وختونو کې په سوریا او افغانستان کې د پوځي حملو په شمول د بهرني سیاست ستونزو ته اړولی.
رایټ ناو د ورلد از ا مس،
همدا اوس په نړۍ کې ګډوډي ده، خو فکر کوم چې دا به زما د دورې تر پایه پورې د ژوند کولو لپاره بهتره ځای وي.
جمهوري غوښتونکي سناتور میچ مکانل د متحده ایالاتو د پوځي ځواک هرکلی کړی دی.
دا په نړۍ کې زموږ ډیرو دښمنانو او متحدینو ته یو په زړه پورې پیغام و چې دغه اداره به د پخوانۍ ادارې په پرتله لا قوي موقف ولري.
خو ښاغلی ټرمپ د هېواد دننه یو پیچلی موقف لري، د هغه مخالفینو سختې مظاهرې کړي او له هغه نه یې غوښتي دي چې د خپلو مالیو اسناد خپاره کړي. د هغه د روغتیایي بیمې پلان هم له بنبست سره مخامخ شوی دی.
که ټرمپ منځنۍ لاره غوره نه کړي نو هغه به په دوامداره توګه له ستونزو سره مخامخ وي. موږ هغه ته سترګې په لاره یو چې دا کار وکړي.
ښاغلی ټرمپ د خپل جمهوري ریاست له پیل څخه د خلکو ترمنځ د خپل ملاتړ د پراخولو له ستونزې سره مخ دی.
هغه په تاریخي توګه له ډېر ټیټ محبوبیت څخه برخمن و، که څه هم د جمهوري غوښتونکو ترمنځ یې یوه اندازه محبوبیت درلود، خو اوس هغه کچه راټیټه شوې ده، نو له داسې وضعیت څخه وتل ډېر آسان کار نه دی.
د جمهور رئیس ټرمپ تر ټولو ستره هیله دا ده چې د کورنیو موضوعګانو په اړه د ډیموکراتانو ملاتړ لاسته راوړي، حتی که دا د جمهور غوښتونکو د غوسې سبب هم
کیږي.
که دغه اداره په رښتیا دغه کار غواړي نو باید د مالیې د اصلاحاتو او د زیربنا په څیر د موضوعګانو په اړه له ډیموکراتانو سره خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې د ښاغلي ټرمپ د جمهوري ریاست سل ورځې لا نه دي بشپړې شوې، هغه هڅه کوي چې د خپلو کورنیو اړتیاو او د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو ترمنځ یو توازن رامنځته کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.5.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. فرانسې د افغانستان د بایسیکل ځغلونکو د ملي ټیم دوه خزینه غړو ته د هغه هېواد تابعیت ورکړی او له دې وروسته به د فرانسې دپاره سیالي ترسره کوي. د افغانستان د بایسیکل ځغلونې د ملي ټیم دوه اتلانې معصومه او زهرا علیزاده نن د خپلې کورنۍ سره فرانسې ته لاړې. دغه دوو اتلانو فرانسې ته د روانېدو مخکې په کابل کې خبریالانو ته وویل هلته بورته د بایسیکل ځغلونې دپاره ښه امکانات هم برابر شي. په دې باره کې پام وکړئ د لیمینیا ځای رپورټ ته.
دوه خویندې معصومه او زهرا علیزاده له 50 کلونو راهیسې د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې لوبیږي. د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دا دوه تل لوبغاړي تیر کال د فرانسې په تور البی سیالیو کې د 1500 لوبغاړو ترمنځ د افغانستان لپاره دوه مډالونه وګټل. معصومه او زهرا علیزاده د فرانسې هیواد په بلنه هغه هیواد ته غوښتل شوي او وروسته له دې به د فرانسې په یو کلب کې خپل بایسکل ځغلونې ته دوام ورکړي. معصومې علیزاده فرانسې ته روانې دو مخکې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
خب سال گذشته وقتی که من فرانسه رفته بودم تانستم کوالیفای جام برای مسابقات
تیر کال چه ما در فرانسه پالی سیاله کې ګډون وکړ. زه د استرالیا د اتلولۍ سیالیو ته وټاکل شوم، خو زمینه راته برابره نه شوه چې هلته لاړه شم. اوس چې فرانسې ته ځم نو کولی شم د اتلولۍ په مسابقو کې ګډون وکړم، او دا ماته د ویاړ ځای دی. فرانسه هیواد د بایسکل ځغلون لپاره ډیر ښه هیواد دی، او زه کولی شم هلته ډیر پرمختګ وکړم. دغه دواړو خویندو فرانسې ته له تګ مخکې له افغان دولت وغوښتل چې ورزشکارو نجونو ته ډیره پاملرنه وکړي، او هڅه دې وکړي چې ورزشي استعدادونه په ځانګړې توګه ښځینه لوبغاړې له لاسه ورنه کړي. په همدې حال کې د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي وایي چې فرانسې هیواد د دوه افغانو بایسکل ځغلونکو ته تر افغانستانه ښه شرایط او زمینه برابره کړې ده. ښاغلی صادق زیاته کړه چې په راتلونکي مسابقه کې چې پاکستان هیواد کې ترسره کیږي، افغانستان به کوم مډال وانخلي، ځکه د دوی له ټیم څخه دوه اتلان لاړې. هغه وویل
دا زموږ د نجونو ټیم ته یو لویه ضایعه ده. د پاکستان په راتلونکي سیالیو کې به موږ مډال ونه ګټو، دا ځکه چې استعدادونه نه تشویقیږي، پاملرنه ورته نه کیږي. دوی مجبور شوي چې فرانسې ته لاړ شي، هلته ورته ښه کور، موټر او بایسکلونه ورکول کیږي. هلته ورسره دا ډار نشته چې څوک یې ووژني یا یې هم وځوروي.
ټاکل شوی چې د بایسکل ځغلونې دغه دوه تلې لوبغاړي په فرانسه کې د هغه هیواد له البینومي کلب سره قرارداد وکړي، او د فرانسې هیواد په ګټه به خپل بایسکل ځغلونې ته دوام ورکړي. په افغانستان کې نجونې په بیلابیلو برخو کې ورزش کوي چې تر څنګ له ډېرو ټولنیزو، مالي او د امکاناتو د نشتون له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ دي. د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې په نړیوالو مسابقو کې د نجونو ګډون څخه وروسته ډېر شمېر بیرته هیواد ته راستنیږي، خو تر اوسه د ګوتو په شمېر نجونې چې شمېر شپږ یا اووه تنو ته رسیږي، د امنیتي او نورو ستونزو له امله هیواد څخه بهر پاتې شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا پوځي چارواکو پرون د پنځمبې پورز ویل چې په دوو راتلونکو اونیو کې به 300 تازه دمه سمندري پوځیان د افغانستان نارامه ولایت هلمند ته واستوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورئ.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت یو ویان بل سلوند د امریکا غک ته وویل چې په هلمند کې د دې 300 سرتیرو ځای پر ځای کول یو معمولی اقدام دی. د ښاغلي سلوند په وینا د امریکایي پوځیان د همدومره شمیر سرتیرو ځای نیسي چې په هلمند کې تر دې دمه افغان امنیتي او دفاعي قواو ته روزنه ورکوي. په افغانستان کې د امریکایي قواو جګړیز ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسېده، او له هغې وروسته امریکایي او ناټو ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکوي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 8400 امریکایي پوځیان میشتي. هلمند د افغانستان له یو ناامن ولایتونو څخه دی چې د طالبانو ډله په همدې ولایت کې ډېری حملې کوي. د کوکنارو سترې کروندې هم د هلمند په ولایت کې دي چې د هغې د ترلاسه شوي عاید په یوې برخې باندې د وسلوالو طالبانو حملې او یاغیګرۍ تمویلیږي. تر دې د مخه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې د افغانستان جګړه په ټاپه ولاړه ده، او له دې وضعیت نه د وتلو لپاره د 200 نورو قواو ځای پر ځای کولو ته اړتیا ده. د جنرال نیکلسن له غوښتنې وروسته د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار هربرت ریمنډ مکماستر تیره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ، او دغه هیواد د مشرانو سره د افغانستان د جنگي وضعیت په هکله خبرې وکړلې. په اوس وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت د افغانستان د جنگ په هکړه د امریکا د ستراتیژي په چیړلو بوخت دی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان هغه هیواد ته د نورو ځواکونو د استولو غوښتنه کړې ده. کابل د زیاتو تجهیزاتو تقاضا کړې ده. امریکایي څېړونکي وایي چې د امریکا متحده ایالات ښایي دواړه انتخاب عملي کړي چې د فشار د لارې د طالبانو ډله مذاکرې ته اړ کړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. په دې هیله چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ، موږ تاسو نه اجازه غواړو. نیم ساعت وروسته به تاسو ته تازه رپورټونو او خبرونو لپاره ستاسو خدمت کې یو ځل بیا حاضر شو.